سندره مولا زده رادیو اوریده ډیرو درنو دوستانو د مازیګر څلور بجې شوي روانه یو ساعت خبرونه ته موزه سلای سقزی خلقی هرکلی کوم. په دې خبرونه کې دا حال درکوو چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس نن د دغه هیواد د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د افغانستان مسله وڅېړي. نور کړنې پوټونه درته در اورو، خو تر هر څه مخته به خبرونه واورو. لومړی هم د افغانستان خبرونه له مجاهد جواد څخه.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویلمی پترڅ کې په هیواد کې تر سلو د زیاتو مخالفین د مرګ ژوبلي خبر ورکړی. د کندهار پرغنده پولیسوالۍ کې نن د نړیوالو ځواکونو د موټرو په کاروان باندې 214 شوي چې مرګ ژوبله هم لري. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې پاکستاني طالبانو په اسلام آباد کې د غذایی موادو د نړیوال پروګرام پر دفتر د پرونی حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت د ویلمی پترڅ کې په هیواد کې تر سلو د زیاتو مخالفینو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی. د دفاع د وزارت لخوا په یوه خبرې شوې ویلمی کې راغلی دی چې مخالفینو ته دغه مرګ ژوبله په تیرو څلوروش ساعتونو کې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې وخت ده. ویلمی زیاتوي چې په دغه پیښو کې د ملي اردو لس سرتیري هم وژل شوي دي. د کندهار پرغنده پولیسوالۍ کې نن د نړیوالو ځواکونو د موټرو په کاروان باندې 214 شوي چې مرګ ژوبله هم لري. د کندهار په هوایي ډګر کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 14 کې بهرني ځواکونو ته مرګ ژوبله او وخت د خود دقیق شمیرې او د سرتیرو د هویت په اړه یې څونه ویل. د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی د 14 مسؤلیت په غاړه اخیستی او ځتوی چې په دې بریدونو کې لس بهرني سرتیري وژل دي. راپورونه وایي وسلوالو مخالفینو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي وردو او ائتلافي ځواکونو په کاروان حمله کړې ده. د لوګر د امنی قماندان جنرال مصطفی محسنی د دغې پیښې په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې له حملې وروسته په نښته کې یو وسلوال طالب ژوندی نیول شوی دی. د امنی قماندان همداراز وویل چې بل خوا د لوګر په مرکز پورې مربوط د پورک په سیمه کې د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي چې په ترڅ کې یو مشکوک کس له یو اندازه وسلو مهماتو سره نیول شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو د څرخ ولسوالۍ په پیښه کې د بهرنیو ځواکونو درې ټانکونه له منځه وړي او 14 عسکري وژلي دي. هغه وایي په نښته کې درې وسلوال طالبان هم زخمیان شوي دي. بهرنیو ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په هیواد کې د تړل شویو ښوونځیو د بیرته پرانستلو په لړ کې یې تازه تازه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې دوه ښوونځي بیرته پرانستې دي. د افغانستان د پوهنې د وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې دغه ښوونځي د خلکو، علماو او قومي مشرانو په هلو ځلو باندې پرانستل شوي دي. اعلامیې زیاتوي چې په دې سره په هیواد کې د 603 تړل شویو ښوونځیو څخه د بیرته پرانستل شویو ښوونځیو شمیر 219 ته ورسېد. او د امینجان خسرو صرفی د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرنی وسارو په وړاندې داسې بدلیږي: $1 نه 40 افغانۍ او 100 پوله، 1 یورو 2 افغانۍ او 50 پوله، 1 پاوند 90 افغانۍ، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، 1 ایراني تومان 40 افغانۍ او 50 پوله، 1 پاکستانی کلداري 590 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له رضوان مراد څخه واوري.
پاکستانی طالبانو په اسلام آباد کې د دوشنبه د ورځې د حمله چې د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام پر دفتر وشوه او 15 تنه ووژل مسؤلیت پر غاړه واخیست. د طالبانو یو ویان اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویل د ملګرو ملتونو پر دفتر یې د دې لپاره د ځان وژونکي حمله وکړه چې د نوموړي په وینا د بهرنیو مرستندویو کارکوونکو فعالیت د مسلمانانو په ګټه نه و. په دې حمله کې د نړیوال خوراکي پروګرام څلور پاکستانی او یو عراقي کارکوونکي وژل شوي او په نتیجه کې د ملګرو ملتونو دغه دفتر په مؤقت ډول خپل کار بند کړی دی. پاکستانی چارواکو لسان وشون کې ځان د یو امنیتي افسر په شکل جوړ کړی وو او تشناب ته د تلو په بهانه له امنیتي دروازې او تلاشۍ څخه تیر شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي له ایران سره د تیرې اونۍ په نړیوالو خبرو کې پرمختګ محدود و. له سی این این ټلویزیون سره په ګډه مرکه کې کلینټن ویل چې د سویس د جنیوا په غونډه کې درې موافقې ترلاسه شوې دي چې متحده ایالات یې د غور لپاره وخت ته اړتیا لري څو وویني چې آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په هکله خبرو کې جدي دی او کنه. کلینټن زیاته کړه چې امریکا پر ایران د نورو احتمالي بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. دا په هغه صورت کې چې که ایران د یورانیم د غني کولو له پروګرام څخه لاس وانخلي. ګیټس ویل دی په دې باور دی چې ایران نیت لري چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي، خو زیاته کړه چې تر اوسه پورې د دې امکان شته چې تهران ته قناعت ورکړل شي چې اټومي وسلې د ایران لپاره د اوږدمهاله ګټو پر ځای تاوان پېښ کړی دی. په همدې ترڅ کې راپورونه وایي چې ایرانی مقاماتو د حکومت د اپوزیسیون درې ورځپاڼې تړلې دي. د ایران رسمي خبري اژانس وایي د حکومت د رسنیو کمیسیون چې په دې هیواد کې د مطبوعاتو څارنه کوي د فرهنګ آشتي، آرمان او تحلیل روس ورځپاڼو د تړلو امر صادر کړی دی. د ایران د رسنیو د څارنې کمیسیون د خپل دغه اقدام د سپیناوي په اړه څه نه دی ویلي. دغه درې وړه ورځپاڼې د هغو کسانو طرفدار بلل شوي دي چې د احمد نژاد د بیا انتخابېدو پر ضد یې پراخې مظاهرې ترسره کړي دي. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. شمالي کوریا وایي غواړي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه نړیوالو شپږ اړخیزو خبرو کې ګډون وکړي، خو په دې شرط چې کله امریکا سره د دغه هیواد دو اړخیزو مذاکراتو کې پرمختګ وشي. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس ویلي دا څرګندونې د دغه هیواد مشر د چین له صدر اعظم سره په پینګ یونګ کې د کتنې پر مهال وکړي. شمالي کوریا په تیر اپریل میاشت کې له نړیوالو شپږ اړخیزو خبرو څخه د وتلو اعلان وکړ او په مئی میاشت کې بیا خپل دوهم اټومي ازمیښت هم ترسره کړ. متحده ایالات ویلي له شمالي کوریا سره دو اړخیزې خبرې ممکن دي، خو واشنگتن د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د شپږ اړخیزو خبرو د بیا پیلېدو په هیله ده. نړیوال وچی صندوق او نړیوال بانک نن په استنبول کې خپل کلنۍ غونډه کوي. شاوخوا 14,000 استازي چې د غړو هیوادونو د مالی وزیران، د مرکزي بانکونو مسؤلان او اکاډمیک شخصیتونه هم پکې شامل دي، په دې غونډه کې چې سبا ته پای ته رسیږي برخه لري. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د پیسو نړیوال صندوق ته دنده وسپارله چې د نړۍ په سطحه د اقتصادي ثبات څارنه وکړي او د مهمو اقتصادي ستونزو په حل کولو کې د همکاري وکړي. راپورونه وایي ترکیه پولیسو د دغې غونډې پر ضد جوړ شوې مظاهره چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه تیت پرک کړې ده. ټاکل شوې چې فرانسا او قزاقستان نن د سوداګرۍ په برخه کې یو لړ موافقې لاسلیک کړي. دا موافقه به په استانه کې د فرانسې د ولسمشر نیکولاس سرکوزي او د هغه د قزاقي سیال ترمنځ له خبرو وروسته لاسلیک شي. د فرانسې د بهرنیو سوداګرۍ او کلتور وزیران او یو شمېر نور د اقتصادي او سوداګریزو چارو مسؤلین په دې سفر کې له سرکوزي سره ملګري دي. راپورونه وایي د فرانسې او قزاقستان ترمنځ دغه موافقې به د ګاز، تیلو، دفاعي او فضايي چارو او د ثقیلو سامان آلاتو په برخه کې لاسلیک شي. او دریو ساینس پوهانو نن د نوري فایبر او د برېښنا د نیمه حادي موادو د پېژندنې په برخه کې د نوبل جایزې ترلاسه کړه. د دغه جایزې نیمه برخه په چین کې زیږیدلې ساینس پوه چارلز کاو ته ورکړ شوې او د امریکا جورج سمیت د کاناډا ویلیارد بویل په ګډه د جایزې دوهمه برخه ترلاسه کړې ده. د نوبل د جایزې کمیټې ویلي دغه درې وړ ساینس پوهان توانېدلي چې د اوسني وخت د وسلهونکو شبکو اساس جوړ کړي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پلي کو د مخام ترو بجو دوام کوي. همدا شی به د مزګر څلور بجې او ته دقیقې دی پرونه خبرونه کې. تکه شوې ده چې د امریکا ولسمشر نن د کانګرس له یو شمېر غړو سره د افغانستان په اړه مهمه پریکړه وکړه. د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسیون نن خپلې غونډې ته د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس راغوښتي وو. افغان مقاماتو د تنکی افغان ځوان د اعدام د حکم په وړاندې ایران ته سخت غبرګون وښود. د بهرنیو چارو وزیر هیله منده
ایران اسلامی جمهوریت خپل بینالمللي مسؤلیتونه ته توجه وکړي او د ماشومانو اعدام ول نه د بینالمللي قوانینو په چارچوب کې ځای لري او نه هم د اسلامي او ورورولۍ رفعت او محبت ته ځای لري.
د چاپیریال ساتنې ادارې تر راتلونکو 8 ساعتونو پورې په کابل کې د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو د جنریټرونو د بندیدو خبرداری ورکړ. د طالبانو د غورځنګ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پرونی حملې پړه په غاړه واخیسته. او د هم مهیروي چې روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکي 19 پروګرام هم وړاندې کوو. کښېږي چې نن ماسپښین په واشنگتن کې د افغانستان مسله د امریکا ولسمشر د کانګرس له غړو سره وڅېړي. د امریکا د دفاع وزیر په وینا په دې غونډه کې به ولسمشر باراک اوباما یو لړ مهمه پریکړه وکړي. په دې اړه احمد شبر رپورت لري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن د کانګرس لغړیو سره د افغانستان لپاره پر خپل وړاندې کړې ستراتیژي خبرې کوي. د امریکا جمهور رئیس افغانستان د مسلې په ارتباط د کانګرس تر فشار لاندې دی. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریسټل باراک اوباما غواړي چې نور عسکر افغانستان ته ولیشي، خو د کانګرس دننه د حاکم او اپوزیسیون ګوندونو ګڼغړي له دې سره مخالفت کوي. د کانګرس د ګڼو غړیو سربیره د ولسمشر باراک اوباما مرستیال جو بایدن هم د رویټرز اژانس په وینا په دې نظر دی چې نور عسکر افغانستان ته وانستول شي او د امریکا پوځي ماموریت په افغانستان کې یوازې د القاعده پر ځپلو متمرکز شي. د امریکا د دفاع وزیر بیا وایي چې له پیله چې کله د افغانستان جګړه پیل شوې ده، توجه ونه شوه چې له اړتیا سره سم شمېر عسکر دغه هېواد ته واستوو، ځکه هلته له ستونزو سره مخامخ شو. رابرټ ګیټس د دوشنبې په ورځ د جورج واشنگتن په پوهنتون کې په خپلې وینا کې د امریکا له متحدینو هم وغوښتل چې په افغانستان کې له اړتیا سره سم شمېر پوځیان ولري.
حقیقت دا دی چې زموږ د ناتوانۍ او زموږ د متحدینو د ناتوانۍ له امله چې افغانستان ته مو کافي پوځیان ونستول، اوس داسې ښکاري چې طالبان هلته برلاسي دي.
د نن ورځ د غونډې په اړه بیا رابرټ ګیټس وویل چې موږ افغانستان نه پرېږدو او په غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې مخ پر وړاندې ګامونه واخیستل شي. د رابرټ ګیټس په وینا جمهور رئیس باراک اوباما به په نننۍ غونډه کې د افغانستان د مسلې په اړه یو شمېر مهمې پرېکړې وکړي. د رویټرز اژانس په وینا د کانګرس پر نننۍ غونډې به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو مسله هم سیوری وغوړوي. یو شمېر امریکایي چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې په انتخاباتو کې د درغلیو له امله امریکا غواړي چې د دغه هېواد لپاره پر خپلې ستراتیژۍ له سره غور وکړي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اوباما د چهارشنبې او جمعې په ورځو د ملي امنیت له ډلو سره هم د افغانستان او پاکستان په اړه خبرې وکړي.
ومریدل چې په پام کې د نن د افغانستان د جګړې په حقله د کانګرس له یو شمیر غړیو سره د دغه هیواد ولسمشر باراک اوباما خبرې وکړي او د دې اونۍ په پای کې به هم له خپلو لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو سره نورې غونډې ولري. دا په داسر کې ده چې امریکایي لوړ رتبه چارواکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو مفکوره رد کړه او ویل چې ولسمشر باراک اوباما د سیمې لپاره پر کتل شوې ستراتیژۍ د غور لپاره وخت ته اړتیا لري چې وړاندې قدمونه واخلي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو عمومي قومندان جنرال ستینلی مکریسټل په خپلې نوې ستراتیژۍ کې افغانستان ته د نورو شاوخوا 30,000 اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې چې دغه ستراتیژي څو اونۍ وړاندې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړې ده. جنرال مکریسټل وایي که افغانستان ته نور سرتیری ونستول شي نو کېدای شي چې د وسلوالو په وړاندې جګړه به د یو کال په ترڅ کې پیلودل شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. روس تلغی چې د ایران حکومت اعلان وکړ چې د قتل په جرم له 13 کلنۍ څخه کم عمر هلک اعدامي په افغانستان او له دې هېواد څخه بهر بیلابیلو ارګانونو په دې غیر قانوني اعدام اعتراض وکړ. د ملي مشارکت جپې چې له څو سیاسي ګوندونو څخه جوړه شوې ده هم د سه شنبې په ورځ د یوې غونډې په جوړولو سره د ایران د دې پریکړې په وړاندې سخت غبرګون وښود. د جپې غوښتنه وکړه چې باید په ملي او نړیواله سطح د ایران د دې اعلان مخالفت وشي. په عین حال کې افغان دولت وایي د دې موضوع په اړه جدي کار روان دی. په دې اړه پام وکړئ له قبل زموږ د خبریال راپور ته.
د افغانستان د ملي مشارکت جبهې له افغان دولت د ملګرو ملتونو له سازمان او د بشر د حقوقو له ارګانونو څخه غوښتنه وکړه چې په ایران فشار واچوي ترڅو په اعدام محکوم شوی افغان ماشوم اعدام نه کړي. د ملي مشارکت د جبهې مشر او د بولسي جرګې غړي نجیب الله کابلي د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې چې د سیاسي ګوندونو او ارګانونو لزګونو مشرانو پکې برخه اخیستې و وویل چې له 13 کلونو څخه د دې کم عمره هلک اعدامول د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. ښاغلي کابلي غوښتنه وکړه چې باید په ملي او نړیواله سطحه د ایران د دې اقدام مخالفت وشي او پرې نږدي چې د ایران حکومت د قتل په جرم عباس حسیني اعدام کړي.
و خواهش این جانب از شورای امنیت ملل متحد کمیسیون اتحادیه اروپا
زما غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا د اروپا له کمیسیون د اسلامي هیوادونو له کنفرانس او د بشر د حقونو له ارګانونو څخه داده تر څو په خپل ټول توان سره په ایران فشار واچوي چې عباس حسینی اعدام نه کړي. دغه رد له افغان دولت او په مستقیم ډول د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړم په دې افغان ماشوم شوي پرېکړه محکوم کړي او له ایران سره د افغانستان ټولې اړیکې تعلیق او خپل سفیر هم له نوموړي هیواد څخه وغواړي.
د راپورونو له مخې له 13 کلونو څخه کم عمر لرونکی افغان عباس حسینی اعتراف کړی چې په 2003 میلادي کال کې یو ایرانی چې غوښتل یې په د جنسي تیری وکړي وژلی دی. ویل شوی چې د عفو نړیوال سازمان هم د ایران لخوا د افغان هلک د احتمالي اعدام موضوع نړیوالو قوانینو ته سپکاوی بللی او د ایران له حکومت څخه غوښتي چې دغه افغان اعدام نه کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ایران د پریکړه محکوم کړي او ویلي دي چې عباس حسینی په ماشومتوب کې له خپل عزت څخه دفاع کړې ده نو ځکه باید اعدام نه شي. د راپورونو له مخې د افغان هلک په وروستیو کلونو کې څو ځلې په ایران کې محاکمه شوی او ویل کیږي چې تیر کال افغان ولسمشر په عباس حسینی د اعدام د سزا د تطبیق مانع شو. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنګین دادفرسپنتا وایي که چیرې ایران د افغان ماشوم اعدام کړي دا د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او د دواړو هیوادونو په اړیکو به بده اغیزه وکړي.
زه هیله لرم چې زموږ ګاونډي هیواد د ایران اسلامي جمهوریت د خپل بین المللي مسؤلیتونو ته توجه وکړي او د ماشومانو اعدامول نه د بین المللي قوانینو په چارچوب کې ځای لري او نه هم د اسلامي او ورورولۍ رفعت او محبت ته ځای لري. او ښاغلی جمهور رئیس د دې مسئله کې په خپله مداخله کړي دي.
تاکل شوی وای چې له 13 کلونو څخه کم عمر لرونکی افغان عباس حسینی د یو ایرانی کس د قتل په جرم د تیرې دوشنبه په ورځ په ایران کې اعدام شي. خو داسې راپورونه خپاره شول چې ګوندې د نوموړي اعدام د نامعلومو دلایلو له امله د ایرانی چارواکو لخوا ځنډیدلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې د یو افغان ماشوم د احتمالي اعدام خبرې کیږي. تر دې وړاندې هم د بیلابیلو جرمونو په تور ډیر شمېر افغانان د ایران د بیلابیلو ښارونو په څلور لارو کې په دار زړیدلي. خو د عباس حسینی د احتمالي اعدام په وړاندې ځکه په ملي او نړیواله سطح اعتراضونه کیږي چې دی 13 کلنۍ ته نه دی رسېدلی او په اسلام او نړیوالو قوانینو کې ماشومانو ته د اعدام سزا نه ورکول کیږي.
دا رپورت مو واوري چې د ملي مشارکت جبهې نن د یوې غونډې په ترڅ کې د ایران د دې پریکړې په وړاندې چې یو تنکی افغان ځوان غواړي اعدام کړي خپل تند غبرګون وښود. د بخښنې نړیوال سازمان هم د چهارشنبې په ورځ د دغه افغان تنکی زلمی په اړه خبرداری ورکړ چې ټاکل شوی و پرون یعنی د دوشنبې په ورځ په ایران کې اعدام شي. ویل کیږي دغه افغان په قتل تورن او په 12 کلنۍ کې ترې اعتراف اخیستل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران غږ کړی چې له دې اعلان اعدام دې لاس په سر شي. د نولس سوه نویم کال راهیسې په ایران کې لږ تر لږه 40 تنه د کم عمر خاوندان په بیلابیلو تورونو اعدام شوي او له 140 تر ډیر نور بیا خپل مرګ ته شیبې شماري. البته دا ویل کیږي چې دا لومړنی اعدام نه دی چې د اعدام حکم نه دی چې د یو کم عمر ځوان په اړه باندې د ایران محاکمه یې صادروي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2:19 اوریدل کیږي. 4 بجې او 13 دقیقې دي. د افغانستان د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسیون د سه‌شنبه په ورځ خپلې غونډې ته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس راغوښتي وو او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په اړه له دوی څخه وروسته حال وپوښت او د دغه امنیو د وجې په اړه له دوی څخه پوښتنه وکړه. د افغانستان د امنیتی ارګانونو مسؤلینو په دې اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وویل او د راتلونکو پلانونو په اړه هم د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسیون ته معلومات ورکړل. زموږ خبريال اجمل تورمن نور حل راکوي.
د افغانستان د امنیتي ارګانونو چارواکي وایي یو لړ ستونزې شته چې د افغانستان په شمال کې د نامنیو کړۍ پراخه کړې ده. جنرال عبدالرحیم وردک چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غونډې ته د افغانستان په شمال کې د وروستیو ناکراریو په اړه معلومات ورکولو وویل چې ستونزې ډېرې دي، خو د اواري لپاره یې هڅې روانې دي.
چیزی که دشمن استفاده کرده خود کمبود
دی وی هغه څه چې دښمن ورڅخه ګټه اخیستې ده. په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو کمواله او د ایساف ځواکونو د مسؤلیتونو محدودول دي چې دښمن له دې دواړو څخه ګټه اخیستې ده. دغه شان خغلی وردګ وویل چې د شمال لاري د بهرنیو ځواکونو اکمالاتو هم د دښمن پاملرنه د شمالي ولایتونو خواته زیاته کړې ده، او بل خوا د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د ګڼو افغان امنیتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل هم د افغانستان په شمال کې دا تشه پیدا کړې چې دښمن خپل خوځښتونه زیات کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو نامنیو په اړه ځینې ټکي روښانه کړل، خو ښاغلی اتمر ډاډ ورکړ چې دا ناکراری به ډیر دوام ونه مومي.
دو تا چهار ماه آینده به هر تغییر جدی در بغلان
دی وی تر اتونکو دوو تر څلورو میاشتو پورې باید په بغلان او کندز ولایتونو کې د جدي امنیتي تغییر تمه ولرو. عملیاتونه پیل شوي، یو نیمه میاشت مخکې تصفیوي عملیات پیل شوي وو خو ښه نتیجه یې ورنه کړه. اوس مونږ د عملیاتو شکل ور بدل کړی دی. دغه شان د افغانستان د ملي امنیت رئیس امرالله صالح هم د دواړو وزیرانو د خبرو په تایید سره وویل چې هڅې روانې دي او دا نامنۍ به ډېرې ونه غځېږي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال کې په اکثره نامنیو کې د سیمې مخالف وسلوال ښکیل دي، او د دوی په وینا که چیرې د سیمې خلک له امنیتي ارګانونو سره همکار اوسي نو یوازې له شمال څخه نه بلکې له ټول افغانستان څخه به د نامنیو لمن راټوله کړي.
د شمال په موضوع پاتې کېږو. د کندز په چاردرو ولسوالۍ کې د دوشنبې په ورځ د جرمني د پی آر ټي د سرتیرو او د دولت د مخالفانو ترمنځ نښته وشوه. د دې پیښې نور حال زموږ خبریال نور محمد صحیح موروي.
د کندوز ولایت د چاردرو ولسوالۍ څخه پر رسېدلو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دوشنبې د میزان په 14 نیټه له غرمې مخکې د 11 بجو په شاوخوا کې د دولت د مخالفانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ وسلواله جګړه نښتي چې له غرمې وروسته تر 4 بجو پورې جاری وه. د چاردرو ولسوال عبدالواحد عمرخیل آزادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې پیښه تایید کړه. وی ویل چې د مخالفانو دغه حمله همزمان د دغې ولسوالۍ پر دوه سیمو چې یوه یې د زراعت پر امنیتي پوسته وه او بل د غلام علي په غونډۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې په عسکر وه چې شاوخوا شپږ ساعته یې دوام کړی دی، خو له ښه مرغه چې دولتي او یا هم بهرنیو ځواکونو ته پکې کومه صدمه نه ده رسېدلې. لکه چې وایي خو له بل پلوه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې پړه په غاړه اخیستې او ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې ادعا کړې ده چې په دې نښته کې یې د جرمنیانو دوه ټانکونه وران کړي او لس تنه عسکر وژلي دي، خو دا هغه ادعا ده چې امنیتي سرچینو هم نه ده منلې او نه هم په دې باب پخپله د جرمني پیارتي لخوا څه ویل شوي دي. د یادونې وړ بولو چې دغه نښته په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیره جمعه له غرمې مخکې د کابل کندوز د لویې لارې په اوږدو کې د سیدرک په سیمه کې د میربچه کوټ ترانسپورټي شرکت د تیلو دوه ټانکرونه له لیرې په توغندیو وویشتل شول او دواړه وزیدل، خو له خمرغه چې د دغو ټانکرونو دریوران روغ رمټ پاتې دي او کومه صدمه نه ده ورسېدلې. د معلوماتو له مخې دغه ټانکرونه په هغه سیمه کې ویشتل شوي دي چې نږدې یوه میاشت د مخه د همدغه شرکت دوه ټانکرونه د دولت د مخالفانو لخوا بیول شوي چې وروسته بیا د بهرنیو ځواکونو په بمبارۍ کې وسوځول شول چې پکې له سلو نه زیات ملکي وګړي ووژل شول. هیره دینه شي چې د چاردرو ولسوالۍ یوه ډیرو نارامو سیمو څخه ګڼل کیږي، او په دې وروستیو کې خو پر کورنیو او بهرنیو امنیتي پوستو باندې د زیاتو حملو رپورټونه ترې رارسېدلي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زمنګ غګله ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو خبرونه په کابل کندهار هرات جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 15 څخه خبريږي او همدارس د ازادي رادیو خبرونه د سالو بجو پیلېږي او د مخام تر بجو دوام کوي. د چاپیریال ساتنې ادارې خبرداري ورکړ چې تر 43 راتلونکو ساعتونو پورې دی په کابل کې ټولې دولتي او غیر دولتي ادارې له جنریټرونو څخه استفاده بند کړي له دې پرته به له قانوني چلند سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر مصطفی ظاهر د څرګندونې نن په کابل کې د ملي شورا یو شمیر غړیو ته د چاپیریال ساتنې په اړه په جوړ شوي ورکشاپ کې وکړي. زمونږ خبریال حمیده عثمان نور حال راکوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې خبرداري ورکړه چې تر 43 راتلونکو ساعتونو پورې د کابل کې ټول دولتي او غیر دولتي ادارې له جنراتورونو استفاده بند کړي او کنه نو ورسره به قانوني چلند وشي. د دغه ادارې مرستیال د سه شنبه پورز په کابل کې ویل چې په دې ترڅ کې لټولو سیاسي او پوځي بهرنیو مرکزونو هم غواړي چې له غټو جنراتورونو د استفاده بند کړي او یاد په نړیوالو معیارونو سره برابر کار واخلي تر څو د کابل خار هوا نور هم ککړه نشي. خاغلی منصوري ویل
بهرنۍ کومې نمائندګیان دي او بهرنۍ کومې ځواکونه د غداغوي مراکز دي. وزارت امور خارجي ته او د چاپریال ساتنې ملي ادارې ته خپل ولسمشر صاحب دا غدن د وسپارل چې هغوی سره د تفاهم وشي چې زمونږ د دولتي برق نه باید استفاده وکړي. کچیرته زمونږ د انرژي او اوبو وزارت دا نشي کولای چې هغوی ته برق تامین کړي، هغوی باید خپل جنراتورونو کې فلترونه، هغه خاص فلترونه ولګوي او هغه 15 د محیط زیستي تدابیر دي چې د هغوی باید رعایت وشي.
په خاطر دې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي و چې په کابل کې د هوا د ککړتیا له امله یو شمېر ناروغۍ لکه د تنفسي سیستم ناروغۍ زیاتې شوې دي. خو د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر مصطفی ظاهر وایي چې په روان دوبي کې د ورښتونو او په کابل کې د برېښنا په ښه کېدو سره د هوا ککړتیا په سلو کې 2 یا 3% پاکه شوې ده. په داسې حال کې چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا یو لامل د سوند موادو په توګه د پلاستیکي موادو سوځول ګڼل کېږي، خو مصطفی ظاهر وایي چې اوس مهال په کابل ښار کې 2000 ډوډۍ پخوونکي او د شاوخوا 400 حمامونو خاوندان له پلاستیکو د سوند موادو په توګه کار نه اخلي. بل لور ته ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به د ډنمارک په کوپنهاګن ښار کې د چاپیریال ساتنې یو نړیوال کانفرانس جوړ شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر وایي چې په دغه کانفرانس کې به نړیوالې ټولنې ته د چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم پیغام ورورسوي.
پیام ما بر جهان چی می باشه که افغانستان
زمون پیغام نړیوالې ټولنې ته دا دی چې افغانستان یو بیوزلې او مخپوه دی هیواد دی. تر خپل توانه هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره د هوا د اقلیم د بدلون مخه ونیسي او په دې لار کې همکاري وکړي. خو له صنعتي هیوادونو او نړۍ څخه هم افغانستان ته د ټکنالوژۍ د انتقال غوښتنه کوو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي په انال کې چوایي که د کابل ښار د چاپیریال او هوا ساتنې د پاکۍ خیال ونه ساتل شي نو تر راتلونکو 15 یا او کلونو پورې به په دغه ښار کې د خلکو عادي ژوند امکان ونه لري. په کابل ښاریانو هم غږ کوي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې له دولتي ادارو سره پوره همکاري وکړي.
د چاپیریال ساتنې ادارې د خبرداري په اړه مو واوریدل چې وایي ټولې دولتي او غیر دولتي ادارې د پراتونکو 43 ساعتونو کې له جنریټرونو څخه استفاده بند کړي. وروسته یو څېړنو څرګنده کړي چې د چاپیریال ککړتیا خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ کوي. همداراز په یو هیواد کې د ځنګلونو شتون هم د دې سبب کیږي چې د بارانونو او سیلابونو مخه ونیسي. خو تیره ورځ د خوست په مرکزي برخه او یو شمیر ولسوالیو کې زورورو ګلیو او سیلونو بزګرانو ته درنه مالی زیانونه وړول. ګلې ځپلي بزګران وایي د منی فصلونه په بشپړه توګه له منځه تللي، ګڼ څاروي وژل شوي او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه یې سیلونو ویجاړه کړې ده. دوی له سیمه ییزو مقاماتو او دولت څخه د جلو مرستو غوښتنه کوي. د دغه ولایت سرپرست ولی طاهر خان صبري هم د خلکو غوښتنې پر ځای ګڼلې او ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته یې یو ګډ پلاوی استولی چې د اوښتو زیانونو جاج واخلي. امیر بهیر او په دې اړه نور حال.
د خوست یو شمېر ځایي اوسېدونکي وایي 13 ورځ د دې ولایت د باک ځازي میدان یعقوبیو او الشیرو په ولسوالیو او مرکزي برخه کې درنو سیلابونو او غټې ګلۍ بزګرانو ته درنه مالي زیانونه اړولي دي. دوی زیاتوي دغه زورورې ګلۍ او راوتلو سیلابونو د بزګرانو د منې فصلونه شولې، جوار او مۍ په بشپړه توګه له منځه وړي، ګڼ شمېر څاروي وژلي او په سلګونه جریبه کرهڼیز ځمکه سیلابونو له ځانه سره وړې ده. سیلاب ځپلي بزګران له محلي چارواکو او مرکزي دولت څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي که چیرې مرستو ته اړو بزګرانو سره د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې ونه شي نو کیدای شي د ژمې تر رسېدو د مخه یو شمېر بېوزلې کورنۍ خپلې مېنې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. په دې لړ کې دو تنو ځایي اوسېدونکو د نورو په استازیتوب داسې وویل:
مونږ په منطقې مازدیګار ټایم کې داسې ګلۍ وشوله چې خال په دې وترسېدل چې پوک به غار شو. ټولې زراعتي منځکې یا یولل فصلونه یې داسې وویلی چې زیریبانې زړی چا نه اوته کېږي. اوس پره مونږ سره نه څه کومک شوی دی نه یاتر غولی دی.
علی جان، په مونږ نه ډېر سخته ګلۍ وشوه، کنه فصل یې وړه ژوبل کړو، ملک یې وړه خراب کړو. حکومت مې رابول شي چې مونږ سره کومک وکړي.
د خوست سرپرست ولی طاهر خان صبری هم د سیلاب ځپلو ځای اوسېدونکو غوښتنې او شکایتونه پر ځای بولي. خو دی زیاتوي چې دوی زیانمنو شوو سیمو ته ګډ پلاوی استولي تر څو سیلاب ځپلې سیمې له نږدې وویني او د اوښتو زیانونو جاج واخلي.
دا چې د زرزی میدان نه تر ملیو او تر کونډیو منګا سپره ی خوست په منطقانې ی باغ په منطقانې یوه سخته شدیده ګلۍ چې هغې توپان هم زفره لرلو دا شوي دو او ټول فصلونه حتی ډېرې ونې خرابې کړې دي. ډېر زیات شدید نقص خلکو ته رسوله ده. د دغې دپاره مونږ دستي هیئت مقرر کړی ده چې دستي دا خلک لوړ شي، هغه د منطقې سروې وکړي او دغه پرمې مونږ هر څومره زر مرکز ته ولګو چې د خلکو سره کومک وشي.
د خوست یو شمېر ولسوالۍ چې دنګ دنګ غرونه ترې راچاپېر شوي او ګڼ طبیعي ځنګلونه لري، هر کال د اوړي د سختې ګرمۍ او د مني په موسم کې د سختو ګلیو، طوفانونو او زورورو سیلابونو شاهدي وي. د سیلاب ځپلې ولسوالیو ځایي اوسېدونکي ګیله کوي او وایي چې مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو پخوا هم څو ځلې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیړنیو مرستو د راستولو ژمنه کړې وه، خو د دوی په وینا تر اوسه د چارواکو ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوې او کومه عملي بڼه یې نه ده خپله کړې. دوی زیاتوي که چیرې دولت دا ځل هم د زیانمنو شوو کورنیو سره بیړنۍ مرستې ونه کړي نو د دې ویره شته چې ګڼ شمېر کورنۍ ګاونډیو ولایتونو ته کډه کېدو ته اړ شي.
قدر منو دوستانو، مخته تر دې چې به هم نور کورنی او نړیوال رپورټونه درته دروورو، رضوان مراد سره په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز روند کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت د وی اعلامیې په ترڅ کې وایي په هیواد کې د دولت ګڼ شمېر وسلوال مخالفان وژلي دي. د قندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو پر موټرو باندې دوه چاودنې شوي چې مرګ ژوبله هم لري. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې دوه ښوونځي چې د امنیتي ملحوظاتو له امله تړل شوي وو بیا پرانستل شوه. پاکستانی طالبانو په اسلام آباد کې د دوشنبه د ورځې د حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. او راپورونه وایي چې ایراني مقاماتو د حکومت د اپوزیسیون درې ورځپاڼې وتړلې. نړیوال وجی صندوق او نړیوال بانک نن په استنبول کې خپل کلنۍ غونډه کوي.
زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. د مازیګر څلور بجې پوره دوه دېرش دقیقې دي. لفاریاب څخه راپور لرو. لفاریاب څخه فراه ولایت ته راکړه شوي کسان وایي د مرستو د ویشلو په برخه کې سیمه ییز مقامات د دوی په وړاندې له بې عدالتۍ کار اخلي او هغه مرستې چې له دوی سره باید وشي تر اوسه نه دي ورسېدلې. یو شمېر سیمه ییز مقامات هم د خبره مني او وایي له اړو کسانو سره قانوني مرستې نه دي شوي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دغو کډوالو او سیمه ییزو مقاماتو خبرې په یو راپور کې راخستې چې د بې کوره شویو کسانو په غږ پیلېږي.
مازدیګر څه کې ملا حزان ډاکټر رااله وکړه ما بورار ول ورځ ورځ ملکی جمز ما په بلا پاتې جمز
د ولایت د میمنه ولسوالۍ د قیصر ماجر سن رااله مرغاو ته قبشاغان د قبشاغان ته وسط په دغه رقم گزاره کوو د بیا دغه جنگ شو مزالو پراته
دا دغه بيدای شو ژغونه دي دی په وینا یو مشمخ کې د فاریاب ولایت څخه د جګړې او بيوزي لامل دلته راغلي دي او دلته هیڅ ډول د ژوند اسانتیا وین نه لري. دا یوازې دوی نه دي چې داسې سخت ژوند سره مخامخ دي، بلکې په ځلهاو داسې نورې کورنۍ هم شته چې د جنگ جګړو او امنیتي ستونزو له امله د خپل اصلي ځایونو څخه بېځایه شوي دي او د فراه ښار په شاوخوا کې په خیمو او نورو ځایونو کې ژوند کوي.
فراه ته تر اوسه په دغه کپی موږ گزارم فامولا دغ دغ سی یو سرویس پینزوس کې نفر د لته ناس یو د موږ دغه ژوندۍ د فار دغ سم یار شوسی مزاګری کومه کاول دوخته دین د دولت هغه موږ په کیز مو حکومت راکې بل پسایه کې دی په خیمه کې دی په کپه کې دی
موږ د میمنې د ولایت د دوستم د لاس ماجر سولا رالو په دغه فرا ولایت پر موږ باندې ظلم ظلمونه کنه ودلته مستقبل
د فراه ولایت د کډوالو او بیا راستنیدونکو رئیس عبدالخالق امینی د دوی په اړه نور معلومات راکوي.
د شروع د کال څخه تر دې اوسه پورې 1555 فامیله موږ بې ځای سوي کسان لرو. هغه سي بې ځای سوي کسان چې د بمبارتو یا نامنیو د جنگ د علت څخه دوی د ولسوالیانو د کلو څخه بې ځای سوي دي، او متباقي کسان هغه کسان دي چې د بیروزګاری او بیکاری او د فقر په اساس سیاسي پذیري پیس د خلک بې ځای سوي دي. دلته په پنځه نوایي کې د شهر سره په پراګنده ژوند کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. اما متاسفانه چې موږ همیشه د دیو سرویګانې کړې دي، زمان موږ رسیدګي ورته کړې د دوی اعمار او ارقام موږ اخیستي او مربوطه وزارت او مربوطه یو ان دفترو ته مو خبر ورکړي، مګر متاسفانه چې تر دې اوسه پورې چا د یوې افغاني کومک چا موږ سره نه دی منلې چې د دې خلکو پاک لباندې دیو ته مرسته وسی، او دا خلک هغه سي کسان دي چې عاجل مرستو ته ضرورت لري. کله و دې ته دولت او خیریان مؤسسات همکاري او کومک ونه کی نو دا به د بشري حقوقو د لیازه څخه ډیر به یو غټه فاجعه به مخترسي.
همداشان دغه بي ځای شوی د فراه ولایت د سری میاشت او کډوال ریاست څخه شکایت لري او وایي چې دغه ریاستونه مرستې په عادلانه توګه په دوی باندې نه ویشي.
دغه سی وبوله چې دغه سی پتا چې هم ځکه ناشتي هغه خیمه نه دی کر سره دغه کومکونه چې رالی دغه کارتونه چې رالی نه غزورور خلک یوي هغه چې قدرت نه لري بیچاره دی غریب دی هغه وس کارتونې په کور کې دی هغه چې زورور دی بس کارتونه وړي.
فضل خالق امینی د فراه ولایت د کډوال او بیا راستنیدونکو رئیس بیا د سری میاشت ریاست په دې ګرام بولي او وایي چې دغه ریاست مرستې پر دغه بدایي شو کسانو په سمه توګه نه دی ویشلې.
2300 فامیل لپاره دوی مرستې درلود د ایټالیا په مرسته باندې، مګر متاسفانه په عادلانه توګه توزیع شوي نه دي. دا زموږ خپل د مهاجرو په لاسو کې هغه کارتونه چې دوی خپل سره میاشت ورکړي دي تر اوسه پورې مواد ورته نه دي ورکول شوي. تاسو کولای شئ موږ یو نقطه ساسي لاسته درکو چې هغه د شارک د مهاجرینو دی چې تاسو د میدان و مرخته او خواته موقعیت لري. تاسو کولای شئ د دوی کارتونه بشپړ کارتونه د خلکو په لاسو کې دي، اما متاسفانه چې مواد نه دي ورسید.
لبلې خو غلام رسول د فراه ولایت د سری میاشت رئیس بیا وایي چې دوی تر اوسه پورې ټولې مرستې نه دي ویشلې او په نږدې راتلونکي کې به پر 400 بې ځای شوو کورنیو باندې ځینې اړین توکي وویشي. دغه بې ځای شوې کورنۍ د دولت او خیریه مؤسسات څخه غواړي یا د دوی ته زمینه مساعده کړي تر څو خپل اصلي ځایونو ته لاړ شي، او یا هم په دغه ځای کې چې اوس دي څه ناڅه د ژوند اسانتیاوې د دوی ته برابرې کړي، ځکه د دوی په وینا سخت شمی د دوی په مخ کې پروت دی او دوی ګواښوي. احمدشاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
په فراه ولایت کې مول فاریاب څخه راکټه شویو خلکو د ستونزو په اړه وویل شوی سیمه ایز مقامات له دوی سره شوی مرستې لا تر اوسه نه دی ورکړي، او مقامات هم د خبره منل ده چې دغو کسانو ته قانوني مرستې نه دی رسیدلې. بلور ته په کندهار کې پر 3000 کورنیو د خوراکي موادو ویش پیل شو. چارواکي وایي دغه مواد د عاجلو حالاتو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا چمتو شوي دي. د وخان مینه پالی پر بنسټ راپور لري.
په کندهار کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي د ادارې مشر محمد هاشم سدوزی وایي چې دا خوراکي توکي به پر 3000 هغو کورنیو وویشي چې بېوزلۍ سخت ځپلې دي. دی وایي چې هرې کورنۍ ته 100 کیلوګرامه غنم ورکول کېږي چې تر یو مهاله یې اړتیا پوره کولی سي. سدوزی وایي چې په دې بېوزلو کورنیو کې ډېری کوچیان دي چې 2 کلنې وچکالۍ له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي.
دغه توزیع د استرالي کمیټې لخوا څخه کېږي، او د استرالي کمیټې او د کوچیانو د مشرانو په شمول د دې سروې سوی ده. نو هغه مستحق کسان چې دي هغه ټول استرالي کمیټې په دست کې نیولي دي. هغه دستونه بیا د استرالي کمیټې لخوا څخه د ولایت مقام ولایتي شورا لخوا څخه تایید شوي او مور شوي دي.
یوه کوچي چې مرسته یې ترلاسه کړې او وویل
زه ناصف خان یم د دغه خورندام اوسېدونکی یم. موږ د کریون دلته 120 کوره پراته یو کمی یو رمې سیمه هغه ورسره لاس ورکړي دي. موږ نه یو کسب لرو نه یو کمال بلرو، بغیر لوی روزانه تیر سپ بل چه روزانه کو هغه به د شیدام چوک تولار سو سر لار سو مخم بر تراسو یو کارم نسته. هیڅوک د خان روډي باندې وسنه لري، او دغه یو یو غونی غنم خو هیڅ کفایت نه کوي. او موږ څنګه مسیر چوک نه لرو په حکومت کې، نو موږ به خلا حکومت ته هر چا ده پام غورځولې.
په کندهار کې د چارواکو په خبره 40000 کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري چې د دوی په خبره دغه اړې کورنۍ یا بي ځای سي او یا هم کوچان دي. چا چارواکي خبرداري ورکوي کله دغه کورنوي سره د ژمي تر رسیدلو وړاندې مرسته ونسي کېدای سي ډېرې د لوږې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
www.azadi.com
یو رپورت مو همدا اوس ترلاسه کړ چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په هیواد کې د سوداګرو پر امنیت اندېښنه څرګنده کړه او له امنیتي ادارو یې وغوښتل چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د اندېښنه وروسته له هغې ښودل شوې چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو سوداګر له خپلو دوو ساتونکو سره یو ځای د کابل ښار په څلورمه ناحیه کې په رڼا ورځ د ناپېژندل شویو وسلوالو لخوا ووژل شو. په دې اړه رپورټ ته ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې اوري. خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع څېړو. د پاکستان د طالبانو غورځنګ په اسلام آباد کې د دوشنبې په ورځ ځان وژونکې حملې مسؤلیت منلی دی. په دې حمله کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر په نښه شوی و چې 15 تنه پکې وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. زمون خبریال پر همدې موضوع له پاکستان راپور را لیږلی.
د پاکستانی طالبانو ویان اعظم طارق دا ومنله چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د خوړو د سازمان دفتر د دوی د یو سرتیري لخوا په نښه شوی. اعظم طارق د یو نصرګن ځاینه د وزیرستان ځایي خبریالانو ته په ټلیفون وویل دوی د اسلام آباد د ځانمرګي حملې پړه په غاړه اخلي او د پاکستان حکومت ته اختار ورکوي چې بیا به هم دا ډول حملې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم تیره ورځ ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په دفتر ځانمرګي برید په سوات او وزیرستان کې د دوی د عملیاتو غبرګون دی. د رحمان ملک په وینا طالبان په راتلونکو ورځو کې دا ډول نورې حملې هم کولی شي. هغه وویل که د طالبانو فعالیتونه زیات شول نو دوی به هم د خپلو عملیاتو لمنو غځوي. نوموړي زیاته کړه چې طالبان اوس کمزوري شوي خو د دوی یو نیم پاتې ژوندي مشران هڅه کوي چې د هیواد امنیت خراب کړي. رحمان ملک د حکیم الله مسعود نوی ویډیو هم جالب بللی او ویلی دی چې دا حکیم الله مسعود نه بلکې د هغه ورور دی. د پاکستان د دفاعي چارو یو کارپو متقاعد ډګرمن محمود شاه هم ورته نظر لري.
زما په خیال چې په کومه طریقه باندې حکومت پاکستان دا دعوه کړې وه او زما په خیال د امریکي برطانیې حکومتونو دا دعوه کړې وه چې حکیم الله مسعود او هغې په ټیکنیکل طریقو باندې دا پته کړې وه چې دا د کوم سړي آواز دی دا هغه نه دی. نو زما اوس هم دا خیال دی چې دا کوم سړي نن
خود طالبانو ویان اعظم طارق د وزیرستان خبریالانو ته نن وویل که رحمان ملک د حکیم الله مسعود په ویډیو شک لري نو وزیرستان ته دې راشي او هر څه دې له نږدې نه وګوري. خبریال سیلاب مسعود په دې اړه وایي
اعظم طارق په دو بار سے دا خبر وکړه چې کله د پاکستان وزیر داخله د دې باوجود غو د خبرلونه ته د ثبوت بندو کی نو کوي نو زاد کبایي ساتونه په ذریعہ باندې او په اعتماد باندې د پاکستان وزیر داخله ملک رحمان ته بلنه ورکوه چې اوب خبرلونه سره روشي او چې ملاقات یې هیڅ په هیڅ باندې ورملاو کی چې دای شي بیا و چې ردای دی
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي د حکیم الله مسعود د ویډیو مخې ته راتګ ښکاره کوي چې د پاکستان د طالبانو غورځنګ د بیت الله مسعود د مرګ نه پس هم د خپل وجود د خوندي ساتلو هڅه کوي.
قدرمنو دوستانو څلور بجې پوره دوه څلوېښت دقیقې شوې. د ازادۍ راډیو روانه د روانې خپرونې د راپورونو لړۍ همدلته رانغاړو خو دا خپرونه لا دوام لري او اجمل اند ازادي او اوریدونکي پروګرام وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکي دا ازادي او اوریدونکو د دیونه په پروګرام کې مو هر کله کو په دې هله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوخه تیریږي. په تیر خبرونو کې موږ د یو اوریدونکو پیغام خپور کړو چې پکې د روغتیا له وزارت څخه د مرستې غوښتنه کړو. هغه پیغام دا و:
زه طریب الله ماتیار یم د پکتیا ولایت نه زحمت درکوم. په لومړي قدم کې د ازادۍ رادیو ټول تخنیکی او نشراتي ګروپ ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. زادی ازادی رادیو لدرنو هم کرانو څخه په درنښت هیله کوم چې زما پیغام ثبت کړي او د نیربنی له مخې د صحتمی وزیر صاحب ته ورسوي. وزیر صاحب سلامونه. اما بعد زه یو 18 کلن ځوان یم، د یو مسلمان ورور په صفت تا ته خپل مشکل او ستونزې وایم او د همکارۍ خواست کوم. ښاغلی فاطمی صاحب، زه سخت ناروغ یم، کابل او پېښور ته لاړم، یوازې چې علاج مې ونه شو بلکې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شوم. له همدې امله اوس په کور ناست یم او تګلوری مې بیخي ورورخ کړی دی. اوس نو که چېرې ته لطف او مهرباني وکړې ما د تداوی لپاره خارج ته واستوې، مثلا جرمني ته، او که خدای کول زما علاج وشي، زه زما کورنۍ او دوستان به ټول عمر له تا څخه منندوی وو.
د دې پیغام له خپرېدو وروسته د روغتیا د وزارت چارواکو له ازادۍ راډیو سره تماس ونیو او چمتووالی و خو چې د دې اوریدونکي د ستونزې په هواري کې به مرسته وکړي. خو له بده مرغه چې موږ سره د دې اوریدونکي د ټلیفون شمیره نشته چې د روغتیا د وزارت هغه چارواکو ته یې ورکړو چا چې له دې اوریدونکي سره د مرستې سینه ډبولې. نو که چیرې دا اوریدونکي او یا د دوستان زموږ غږ اوري، کولی شي چې د ازادي او اوریدونکو د خپرونې د پیغام ثبتونکي ماشین په شمیره زنګ وهي او موږ ته خپله د ټلیفون شمیره پرېږدي. موږ به د روغتیا د وزارت مربوطو چارواکو ته ورکړو او په دې هیله یو چې له نوموړي سره به مرسته وکړي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 00420212145. دا ونه ګڼو نور اوریدونکو هم موږ ته په بیلابیلو مسایلو خپل پیغامونه، تبصرې او شکایتونه ثبت کړي. د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه اورو.
الو، زه سید متولا عابدی بلخی مستقل له پېښور د خیر آباد څخه کیم په تخصیص سره تماس کیم. د ازادي راډیو چې د عموما د ټولو پښتنو لپاره او خصوصا د افغان ملت لپاره وایي ډېره په زړه پورې ده. یقیناً د ډېر خدمتونو زموږ لپاره کړي. زما خپل یو دا کاغذ و چې ورکه د دې ازادي راډیو د لارې څخه موږ ته پیدا شو او هغه اوس اختر هم را سره تیر کړي. په کور کې مو د ازادي راډیو څخه ډېر شکریه ادا کوو او الله پاک دې دغه خدمتونه اعلانه دی. الله پاک دې عوضونه دې ورکړي. سلام علیکم.
حاضر استند نگرہار ولایت میں خبر قومان دا آزادی رادیو کارکون کو تا ټول خلکو ته سلامونه. بعد سلام زده یو کاندید د خوانا په یو ځکه نمائنده ما او دا کله چې انتخابات شروع کېده دا بکسونه مکسونه موږ ته وخود خالی وخود او خو خالی او بیا باغ ته خپلونه واچول او غلمبر موږ ځان سره ودی غړي. نو دا هر کاندید یو یو نمائنده هغه ځکه وو او اوس کری صاحب ګټلې ده او اوس دا خلق په کې دا لاندې باندې دا خیدار کاندي ته کا د رئیس جمهور دی او کا د ولایتي شورا دی هلته نمائندګانو.
سلام علیکم. زه محمد مفاق عجری د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ لایق د کلي اوسېدن کایم. ځان ته اوس غنم راغلی دی نه توضیح کېږي دا ولې د مشکلانو په خاطر راغلی دی. هر حکومت شخص ځان ته وایي دا ولې مشتېنه.
ہلو، السلام علیکم. آزادی رادیو ټول کارکونکو ته نیکی هیلې سلامونه علیکم. زه فتح خان د بدغست ولایت د جوند ولسوالۍ د کجوی کلی اوسېدونکی یم او اوس دلته په ایران کې اوسېږم. زما محترم کرزی صاحب نه دا خواهش دی چې دا خارجیان دې زموږ د وطن وباسي. بلدی دا زموږ وطن نه خرابوي. دا کم خارجیان چې زموږ په کشور کې نه یې، زموږ په وطن کې نه یې، طالبان نه ځانمرګ حمله کوي، نه انتجاری حمله کوي، نه تورستی حمله کوي. نو زموږ د کریز ځایستنې دا خواهش دی چې دا خارجیان دي بلا زموږ د وطن او زموږ د کشور وباسي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه احمد خان یم د ایران تهران د ولایت څخه تاسو سره تماس نیسم. زما سره ملګری دی شیرین دی، دواړه پر تخت ناست دي. سلامونه میرویس یاسمین ته، یاسمین حکمت او فریبا وو د ټولو د ازادي راډیو کارکونکو ته وایو انتخاب دغه سیدي نه درغلي بلکې سوی نه شی. دا ډاکټر عبدالله چې وایي دا درغلي ده، دا بې اساس او بې منطقه خبرې دي. زموږ د سازمان ملل څخه هم دا د ناتو د کورو څخه چې دا انتخابات دي تایید کړي، په دې کې د مداخله نه کوي. دا د افغانستان خپله مسله ده. وسلام تاسو ته، د خدای په امانۍ وایو.
آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلامه نعمت الله فراست د پاکستان د صوبه سرحد د هرپور څخه له تاسو سره په تماس کې یم. ستاسو له راډیو څخه مې تېره ورځ واورېدل چې آزادي راډیو ته په صوبه سرحد کې ژورنالیستان ضرورت دي، نو ما ونه شو کړی چې ستاسو له خولې څخه ستاسو د ژورنالیستانو ته ورکړی ادرس ولیکم. نو په لحاظ اړینه مې وبلله چې تاسو ته خپل پیغام ثبت کړم. ما دوه کاله د ادبیاتو پوهنځی په کابل کې لوستی او نور راڅخه د اقتصادي ستونزو له امله نیمګړی پاتې شوی. په پښتو، فارسی، انګریزي او د صوبه سرحد په مروجو ژبو روانې خبرې کولی شم. د یادونې وړ بولم چې ما کتاب لیکلی چې څلور چاپ شوي او درې تر چاپ لاندې دي.
ګران اوریدونکي، د ازادي راډیو سره د کار کولو په اړه تاسو کولی شئ چې لا ډیر معلومات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ترلاسه کړئ. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو ویب پاڼه په دې پته کتلی شئ: www.azadiradio.com. تاسو په دې اړه د لا ډیرو معلوماتو لپاره زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شئ. دا نور اوریدونکو پیغامونه ترازو.
سلام علیکم، زاس مطلع فریدی تلنه تاسو زحمت درکوم. زه هغه لامت ګرځي ته د اختر مبارکي وایم. اختر مبارکي نه بعد د ریاست جمهوریت مبارکي مو ته وایو. هغه لکرځي نه موږ دا درخواست ده چې حمید کرزی صاحب ځین سلارانو ته په دې حکومت کې ځای ورنکي.
سلام علیکم، زه عبدالغفور له کټوازه چغږیږم. د ازادي راډیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه غواړم په دې باره کې چې طالبان دې شتاره په خندار کې وزلي دي خپل نظر وایم، او ټول افغانانو دا هیله کوم چې نور دې خاموش نه کینی او په ضد دې اقدام باندې راپورته شي او خلکو نه دې پوښتنه وکړي چې دا چا دا کار کړی دی. خلق جانتا اسلام وای، مسلمان وای، چې له مسلمان سره جهاد کوي دې ته جهاد وای. دا مسلمانان نه دي، دا کچیر جانتا اسلام وای، مسلمان دا نه وای چې بی ګناه مسلمانان په قتل ورسو.
زما نوم عبدالواحد ده، له اصفهان زنګ وایم. د ما نیک هیلې او سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې ورسیږي. پس له سلامه زما عرض دا ده، د جمهوری ریاست کاندیدانو ته، د افغانستان مظلوم ملت ډېر په وینو ولمبه وو، نور د شهیدانو په وینو بازی مه کوئ. هر حکومت چې راغلی په افرادو، خو ستاسو د افرادو او مظلوم ولس، ستاسو افراد او مظلوم ولس مو ډېر استعمال کړل. د خلق او پرچم په نظام، دیموکرات او جمهوري په نظام، د جهاد او د امارتي په نظام، هر یو حزب خپل قدرت، هر یو حزب چې قدرت ته رسیدلی، نور د افغانانو په نور افغانانو ته شاړه ولې، او د خارجیانو غلامان سوي دي. نور د خارجیانو غلامي پرېږدی، د خپلو هیوادوالو، کونډو، یتیمانو او مظلوم معلولینو خدمت ګزار شي، او ټول په یو میز سره را کښېنئ، په خبرو جوړه او روغه وکړئ. جای د خجالت ده چې همسایګان په سوله کښې ژوند کوي، افغانان غلامان او په سرو وینو کښې لامبي. نورم وخت نه نیسم و سلام.
السلام علیکم، زما نوم زدران ده، زه د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د درې لسیزو بدبختیو له امله ګاونډي هېواد پاکستان ته مهاجر شوی و. اوس چې درې کاله کېږي هېواد ته راستون شوی یم. د همدې درې تېرو درې لسیزو بدبختیو له امله مو خپل پلارنۍ ځمکه او کور له لاسه ورکړی و. د اوسېدو یو ځای هم نه لرو، خو د انحصار پرمې چې راستنه شو مهاجرو ته ورکولې، او د افغانستان دولت ورته په بدل کې یوه نمره ځمکه ورکوله، هغه په لاس لرم. خو ما د ننګرهار ولایت د مهاجرینو د ریاست چارواکي زما د پرمو ته هېڅ وږ نه ورمېږو. اما دا درې کاله کېږي چې اوس په کراه اوسېږو، خو زه نه واسطه لرم او نه پیسه. په ریاست کښې یوازې پیسه او واسطه چلېږي. که زما غږ د افغانستان د راستنو شوو مهاجرو وزیر صاحب اوري، هیله لرو چې د دغسې خلکو سره ډېره ډېره همکاري وکړي، او بالخصوص که د ننګرهار وزیر ښاغلی ګلاغا شیرزای صاحب زما اواز اوري او زمونږ سره مرسته وکړي په دې اړه، نو زه به ډېر ترې خوشحاله شم. اما باز مونږ واسطه او پیسه نه لرله، خو یوازې د ازادۍ راډیو دغه واسطه مو وه چې مونږ تاسو ته وړاندې کړه. که زما پیغام نشر شي، زه به ډېر خوشحاله شم.
دموادی دی آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه ورسیږي. پاکله سلام از لاس پهونه زنګ ویم. نوم یې عبدالوهاب دی، لوګر دی ولایت. دموادی کاندیدانو نه خواهش ده چې افغانانم ډیر وزاره ولم ډیرم وکړول خپل مابان کې په لیاز خدای سره جوړ سی. یو رئیس جمهور سی، بل وزیر سی. موږ دلته پیرون کې ډیر ضروریږو، ډیر تهدیدیږو. شعیبان غلامي را باندې کوه، پیسې رشکه خوري، حق او حقوق هم نه راکوي، ویم ځوروي.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زه غواړم چې په دې باندې نظر ورکړم چې طالبانو د هرات او قندهار په لاره باندې د اوتوبوس په بم کې الوزولی ده. دا اصلا انساني کار نه ده، دا غیر انساني کار ده. دا موږ په کلکه باندې غندو او ټولو افغانانو نه دا غواړو چې زر تر زره دې دغو خلک پیدا کړي او محکمه دې کړي. دا ځان ته مسلمان وایي، دا اصلا مسلمان نه ده، دا وجدان نه لري، دا ایمان نه لري چې داسې کارونه کوي، بېګنا خلک وژني. یو امریکایی چې یو کار وکړي چې مسلمانان مړه کړي، بېګنا خلک مړه کړي، هغه خو امریکایی ده. نو دی ځان ته مسلمان وایي، د جهاد په نامه راپورته شوی چې دا کارونه کوي. زه له ټولو افغانانو دا غواړم چې په ضد د طالبانو راپورته شي او داسې کارونه چې دوی کوي چې مکتبونه ورانوي او پلونه ورانوي او بېګناه خلک وژني، هغو طالبانو ته سزا ورکړي. وسلام.
مرګل ملنګیار یم، له ایران تاسو ته تلیفون کوم. از د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه له افغانانو نه دا غواړم چې سپي جنګي چې نور دې دا کار نه کوي، دا د اسلام په ضد کار ده. او د مونږ په خارج کې چې اوسېږو ټول افغانانو ته خلکو په دې سترګې ګوري، وایي دا د افغانستان فرهنګ هم دا ده چې سپي وجنګي. د مونږ ابروی په خارج کې وړي، دلته ایرانیان په بازارو کې دغه فلمونه غږي چې سپي جنګي او مونږ ټول مسخره کوي. که تاسو واغان پښتانه یاست نور دا کار مه کوئ، دا د شرم وړ کار ده چې تاسو کوئ. سپینګیری سپینګیری خلک سپي جنګي، دغه په ځای باندې لاسې عبادت وکړي، خدای یاد کړي، قرآن یاد کړي، وطن آباد کړي. د سپي په جنګېدو باندې هېڅ نه کېږي، هم به خدای ته مسؤل یاست. مولس ته وسلام.
دا دروازه متکای ته الله جبر خلو صلی الله علیه کې غلطي ولای کې نیمه ما خبرې کوم. ترې چې په دغه جلال آباد کې یو کې دا ځا اصل کې د والین د نوم نه استفاده کوي، کومندان نه نوم نه استفاده کوي. اته د غری د انکشاف جهاد کې وو ته ثاني فاطمه وزیر د انکشاف جهاد سره مونږ ته رئیس جمهور امر راکړ چې ترجیح کې یو چا نه په دغه پیښه کې ورته وي. اما تر اوسه اجرا کړ نه شو. او په میلیونو روپۍ راغلې چې هغه د انسان زیاد د بیا رئیسانو په مابین کې تقسیم شولې. او بله لاوه د دې نه د ښار نظم هم ګډوډه. هر چارواکی چې دی مسؤول ده که ملکي ده او که نظامي، کوشش کوي چې پیسې پیدا کړي. نو په دې لحاظ سره باید مونږ د رئیس جمهور د امریکا نه، د ملل متحد نه، د ټولو نه خواهش کوو چې داسې اداره راشي چې پیسې او رشوت پکې ونه خوړل شي. دلته چې هر څوک راځي، بالکل دغه رشوت خوري، دغه قاچاقبري، دغه انساني قاچاق، جانور قاچاق، دا څه لوبه چې ده، دا ټول پکې د پاکستان او د ایران د خاورې ناول داخلي او نور د باغوی پسې د شاته نور سازمانونه دي. چین ده مثلا.
قدرمنو دوستانو، موږ ستاسو غږونه خپره کړه. په دې هیله یو چې ستونزې به مو مربوط چارواکي هواري کړي. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارو. شپې ورځې مو له خوښیو ډکې.